د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. کله وی خو په افغانستان کې اوس پیر ځوانان د نن لري او په کور دی لا بلې خو ځینې داسې انلاین فرصتونه هم شته چې ځوانان په سیو ګرځي او زده کړي ځان ته یو کاروبار پر جوړولای شي. خو دا فرصتونه کوم دي؟
بلا بیل لري دي په ویب سایټونو جوړولای شي، چینلونو جوړولای شي، انلاین صرافي کولای شي او انلاین خدمات وړاندې کولای شي.
انلاین کاروبار څنګه د ګټې تر حد رسیدلی شي؟
یو سړی کار پیل کړي هغه کېدای شي شپږ میاشتو کې وکولای شي پیسې وګټي، خو هغه لکه سمارټ کار وکړي کولای شي میاشت کې پیسې وګټي.
او د انلاین کار په محل کوم خبرو ته باید پام وشي؟
هغه څوک چې په کومه برخه کې وړتیا لري، استعداد لري، نو هغوی دې د خپل استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیولو سره انلاین کاروبار پیل کړي.
کدا خبرونه تر پای واوري پوه بشي چې څنګه ځان ته یو انلاین کار پیدا کړی. آنلاین کاروبار ته په نورو هیوادونو کې ډیر ځوانانو توجه کړي چې اوس ډیر د دې کارونو له برکته د ښه عاید څښتنان دي. خو په افغانستان کې چې د ځوانانو د بیکاری کچه لوړه هم ده، دې برخه ته ځوانانو یا پام نه دی کړی یا باور نه لري چې د آنلاین کاروبار د لارې دوی ګټه وکړي. په اوس وخت کې آنلاین صرافي، د آنلاین خدمات وړاندې کول، فریلانس کار کول، ویب پاڼې، ویب بلاګونه او چینلونه جوړول هغه لارې دي چې د پیسو زیرمې ته د ځوانانو لاس وربر برابروي. د پکتیا اوسیدونکی عبدالله زرمتای وایي که انلاین کاروبار ته ځوانان پام وکړي د بیکاری کچه به ورسره کمه شي.
د بیکاری له منځه وړلو لپاره لارې چارې ډېرې دي. خپل ځوانان لاس په کار شي چې یوه لارې مثلا د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کول. خوشبختانه کې وایو په دې تېره لسیزه کې هغه کې ځوانان انټرنیټ ته ډېر لاسرسی لري. تقریبا که وایو اټکلي کېدای شي لس پنځلس میلیونه ځوانان انټرنیټ ته لاسرسی ولري. په فیسبوک، یوټیوب دې ته ډېر لاسرسی لري. نو دوی کولای شي چې د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کړي. بیلابیل لارې دي، په ویب سایټونو جوړولای شي، چینلونه جوړولای شي، آنلاین صرافي کولای شي او آنلاین خدمات وړاندې کولای شي. زموږ یو څو بیلګې لرو هم. ځینې ځوانانو په دې برخه کې کار شروع کړی ده. آنلاین برخه کې دوی ډېر کار کوي.
بسم الله همدرد هغه ځوان دی چې آنلاین کاروبار کوي. دی وایي د دندې له ختمېدو وروسته یې ډېرې سختۍ وګاللې. د شپې تر ناوخته یې ټکسي چلوله، خو یو وخت چا ورپام کړ چې په انټرنیټ کې هم پیسې شته چې دی ګټلی شي.
یو وخت چې وظیفه مې ختمه شوه، کندهار کې مې دنده درلوده، بیا ماته تر ډېره وخته پورې داسې بله وظیفه پیدا نه شوه. نو بیا ما د بیکاري نه مې دې ته لاس واچوه چې حد اقل زه یو کاروبار وکړم. یو موټر مې واخیست، هماغه مې اخوا دېخوا ګرځو. بیا یو ملګری مې و، هماغه راته وویل چې داسې انټرنیټ کې کار کوي، داسې چاته مثال ویډیوګانې ایډیټ کړي، چاته لیکنې وکړي، نو داسې کولای شي چې ته یو عاید ترلاسه کړې. نو ما دا کار سم دلاسه شروع نه کړ چې څنګه ده، ما هغه خپل کار ته دوام ورکړ. درېغه تر څنګ مې په دې باندې پلټنه وکړه چې زه څنګه کوای شم چې پیسې ترلاسه کړم. نو ویب سایټونه او یوټیوب او نورې لیکنې ملګرو سره نو بیا مې په دې اړه بېخي زیات پلټنه وکړله. اول مې په دې شي باندې ښه صحیح ځان پوه کړ چې زه څنګه کولای شم چې د انټرنیټ نه پیسې ترلاسه کړم. نو کله مې چې په دې باندې پوره تحقیق وکړ، بیا هماغه نه وروسته ماته په یو بل ځای کې وظیفه پیدا شوله. نو د وظیفې تر څنګ بیا مې د خپل کار پرې نه خود ومیل چې وظیفه کله وي کله نه وي، باید ځان ته شخصي زه یو کار ولرم.
همدرد وایي په کمو امکاناتو یې کار را پیل کړ، خو اوس یې د آنلاین کار له برکته ژوند ډېر ښه دی.
یو کامره مو پیدا کړل، درې څلور نفر مو پیدا کړل. نو موږ په د ټولنیز موضوعات چې دي دغه باندې مو ویډیوګانې شروع کړلې چې مثال دا ویډیوګانې هم خلکو ته پند شي، هم ساتور ستیر شي او هم دوی مثبت فکر ترې واخلي. نو هغه شو چې څلور میاشتې بعد چې ما مخواري وکړه، داغه نه بعد ما ته د چینلو یا مثال د خلکو سره چې ما پارټنرشپ کوو نو دوی ما ته پیسې شروع کړل. زه خپل ډېر کار کوم، نو د دې کار بدل کې ما د میاشتې 15000 افغانۍ پورې برابرېږي.
عبدالحمید ظفر د ننګرهار پوهنتون له اقتصاد پوهنځي فارغ شوی. نوموړی چې یو ویډیوي چینل لري او په پښتو ژبه د محاسبې مضمون تدریسوي وایي ځوانان کولای شي په هغه برخو کې انلاین کار وکړي چې دوی پکې ورتیا لري.
هغه څوک چې په کومه برخه کې ورتیا لري، استعداد لري، نو هغه دې د خپل استعدادونو یا ورتیاو په نظر کې نیول سره انلاین کاروبار پیل کړي، او یو څوک دې کوشش نکوي چې په کومه برخه کې ورتیا نه لري یا استعداد نه لري، هغه دې هم دغه کاروبار یا انلاین کاروبار پیل کړي. دا ځکه چې په انلاین کاروبار کې شرایط سخت دي، یعنی یو څوک نشي کولای پرته د چا له اجازه نه دغه مواد خپاره کړي. زه په خپل هم اقتصاد پانځي څخه فارغ یم او نه کاله د مالی محاسبه په برخه کې مې عملی کار کړی دی. ما هم چینل جوړ کړی دی او د مالی محاسبه د تدریس لړۍ مې پکې پیل کړی ده. نو زه خپل هم همدا دوه غوښتنې دي، یو خو محصلین تر استفاده وکړي یا د مالی محاسبه مینوال تر استفاده وکړي، او دوم قدم کې پراتلونکي د مال لپاره د عاید یو سرچینه هم وګرځيږي.
په ځینو آنلاین کارونو کې پیسې ژر لاسته راځي، خو ځینې بیا داسې هم دي چې د شرایطو پوره کول وخت نیسي. نجیب ژمن وایي آنلاین کاروبار وخت او خواري غواړي چې په عاید بدل شي.
د چینلونو او ویب سایټونو شانتي هغه ستاسو د کلونو لپاره کار کړی دی، اوس په یوټیوب باندې بدل شوی. ځینې کسان غواړي ځوانان چې موږ باید ګټه دی غوښ شانتي نه وکړو، خو د هغه څو کال مزل کړی دی، غواړي په یو څو هفته یا څو میاشتو کې باید نتیجه ورکړي. خو که په دې برخه کې مشورې ورکړل شي ځوانانو ته، یا ځینې پروګرامونه او شان دی سرچ کې کتابونه وګوري، انټرنیټ کې د معلوماتو ترلاسه کړي، شاید د سلاري وې سي باور امر باندې پیدا شي، هغه لاري پیدا کړي چې دوی ګټه ځینې وکړي. ګټه کول لپاره ممکن دا یو خلاره وې سي اول وخت کې په دې کار کی تدریجی شکل سره کاروبانی او کی ترتوس دا غټی تورسی بیا غ وخت ک غټی ترسیګ لڅو میاستو ورسته یا ممکن کال ونیسی. بیا غ وخت کی دته بیا دیو کار پسترګه وګوري پورا کار، یعنی مخ کې لغنه ممکن د زمینی کار په شکل باندې استفاده ځنی وکړای سي د کامیابی لپاره.
ساندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ځوانان څنګه آنلاین کاروبار پیلولای شي، څنګه آنلاین کاروبار تر دې حد رسولای شي چې باید بدل شي، او د آنلاین کاروبار پیسې له کومو لارو ترلاسه کیدی شي، په همدې اړه مولا رحمت دیوان سره چې خپل هم آنلاین کار کوي او په دې اړه کتابونه لیکلي دي مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. دیوان صاحب، ډیر ځوانان په افغانستان کې اوسګار دی، وای کار نشته، څنګه او لکونځي کولای شي دوی انلاین کاروبار را پیل کړي؟
ته ټولو مهمه خبره خدای دې چې څومره پیسې فزیکلی بنړی کې پرتی تر دې ډېر زیاتې په انټرنیټ کې انلاین پرتی دي. د بیل کې پټول باندې که تاسو لوی ویب سایټونه وګورئ، په ګوګل کې دې پاړه سرچ وکړئ، کنه تاسو ته بیا پته لګی چې مثلا دا د یو هیواد تر بودیجی ډېر لوی پیسې ګټي هر کال. نو که څوک غواړي چې په دغه ډیرو پیسو په دغه بلیونونو پیسو کې لکه شانې پیسې ځان تم ترلاسه کړي، نو هغه ته پکار ده چې لومړی په دغه شیانو باندې ځان پوي کړي، تر څو پورې چې ځان پوي نه کړي دا پیسې څنګه راوستل کیږي له دغه ځای بیا نشي کولای. هغه کې په ګوګل او یوټیوب کې سړی کولای شي ځان پوي کړي، بیا د دوی شرایط باندې ځان پوي کړي، هغه شرایط چې دوی پوره کړل بیا دوی تر هغه وروسته پیسې ګټي. د انټرنیټ په برخه کې باید ته نو وخت وکړي، ځان اپډیټ وساتي، تازه معلومات ترلاسه کړي، او د هر شي په اړه ته تر هر ورځې دویمه ورځ ته زیات کار وکړي. ته چې څومره دویمه ورځ ته زیات کار وکړي او ما عمر به ته ډیره ګټه ترلاسه کړي. کله چې یو کس کار شروع کوي هغه د لومړی خپل وړتیا ته وګوري، بیا د خپل کار ته وګوري چې مثلا یو پلان ولري چې مثلا هغه زه کولای شم دومره کار وکولای شم او دغه سی په طریقه باندې خلک ځان سره وساتلی شم، نو پرله پسې چې یو څوک کار وکړي نو هغه حتمن ګټه کولای شي او هغه د پر ډیر خو چې ډیر زری کامیاب.
تاسو مخکې ویل چې مخکې دی چې یو ځوان دا کاروبار را پیل کړي باید پرې پوه شي، خو مثال کله چې د پیپوشو بیا را پیلوي څنګه یې دغه حد ته رسولای شي چې برته دا شاید دوی ته ګټه وکړي؟
یو سړی کار پیل کړي هغه کېدی شپږو میاشتو کې وکولای شي پیسې وګټي، خو که هغه لږ سمارټ کار وکړي کولای شي میاشت کې پیسې وګټي. یعنی دا دقیق وخت نه دی چې سړی د څومره وخت کې پیسې وګټي، دا ستا په کار پورې اړه لري. د بیل کې په ډول باندې کې سړی غواړي چې په یوټیوب کې کار وکړي، کنه هغه ته ټولو دا مهمه ده چې د یوټیوب په هغه مهمو خبرو باندې ځان پوه کړي، لاغي ورسته کولای شي ځان ته اکاونټ جوړ کړي، هغه ورسته کولای شي ویډیوګانې جوړې کړي. د ویډیوګانو جوړول په اوسني وخت کې ډیر زیات اسانه کار دی، سړی کولای شي په یو موبایل باندې غږ هم ریکارډ کړي، ویډیو مو کې ایډیټ هم کړي، هر کار پیو کولای شي. په یوټیوب کې به څو شیان ډیر مهم دي، یو سرلیک ډیر زیات مهم دی، تمنیل ډیر زیات مهم دی، مثلا کوم مکس چخکاری ډیسکریپشن مهم دی، داغه ټیکس ډیر مهم دی. چې په دې شیانو باندې یو کس پوه شي او دا شیان زده کی نو داغه یوټیوب چینل به ډیر لږ وخت کې پرمختګ کولای شي. دویم دا چې مثلا کتا سی په پیل کې چینل جوړوي او تاسو د یوټیوب لیدونکو کم وی کولای شي، په فیسبوک کې شیر کوي، په ټوئیټر کې شیر کوي، په نورو ځایونو کې شیر کوي. یوټیوب به تاسو مثلا هغه وخت کې پیسې درکوي چې کله تاسو د یوټیوب زر سبسکرایبر پوره شي او څلور
زره ساتونه واچ ټایم پوره شي تر هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ د ګوګل ایډسنس ته اپلای وکړئ. د ګوګل ایډسنس د یوټیوب د پیسو د ګټلو پارتنر دی. کله چې دې ته اپلای وکړئ تاسو اتوماتل ته د ګوګل ایډسنس اکاونټ هم جوړیږي. تاسو کولای شئ د خپل جیمیل لاره بیا غره خلاص کړئ. د ګوګل ایډسنس اکاونټ او کله چې تاسو یوټیوب تاسو چینل وی منی نو هغه دواړه تاسو سره کنیکټ کولای شئ او هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې پیسې ترلاسه کړئ. همدارس که تاسو غواړئ چې د ویب سایټ نه پیسې وګټئ یا د بلاګ نه پیسې وګټئ هغه لپاره مهم ده چې تاسو اول خپل بلاګ جوړ کړئ یا ویب سایټ جوړ کړئ. او دا هغه تر مخکې دا هغه مهم شیان چې دي مثلا په ګوګل کې شته تاسو کولای شئ سرچ کړئ او وی ګورئ دا هغه کې څو شیان مهم دي. څو شیان مهم ده دي مثلا تاسو چې ډیزاین او هر څه کمپیوټر کې دا هغه لپاره ټولو مهم شی ایس ای او ده سرچ انجن اپټمایزیشن. څومره چې تاسو د ویب سایټ خو یا د بلاګ خو هغه عمر کولای شئ تاسو ډیر خلک خپل کړئ. نو په هغه طریقه باندې ځان پویول دي چې ترڅو پورې تاسو د ویب سایټ او بلاګ لیدونکي زرګونو ته ورسیږي تاسو کولای شئ ګوګل ایډسنس ته اپلای وکړئ چې هغه تاسو ویب سایټ او بلاګ اپروف کی وی منی لاغه ورسته کولای شئ پیسې وګټئ.
کله چې یو څوک انلاین کاروبار کوي څه ډول بیا غ پیسې ترلاسه کړي یعنی د بانک لاري ترلاسه کولای شي ک ځینې نورې لاري شاري هم شته.
دغه داسې ده چې په انلاین د کار کولو پړه بلها پیمنت میتډز چې کار کوي کنه په نړیواله کچه ډیر زیات دي. په افغانستان کې بیا موږ مشکل دا لرو چې دلته یوازې یو پیمنت سرویس کار کوي. یو پیمنت میتډ چې دی هغه د بانک لارې دی. مثلا په نړۍ کې په انټرنیټ په برخه کې داسې ډېر لوی شرکتونه دي چې هغه ډېرې چاته د بانک لارې بيخي پیسې نه ورکوي. هغه یوازې پیپال کاري. پیپال یو نړیوال پیمنت سرویس دی او د لوی هیوادونو چې کوم دي هغه ټولو کې کار کوي کنه. خو تر ټولو اسانه او بهترینه لار چې دا هغه د بانک ده چې مثلا هغه ځکه تاسو کار وکړي چاغی کی د بانک د پیمنت میتھڈ زی ځکه نور پیمنت میتھڈ سی دی هغه پیسې به راوستل ګران ده بلکې د ډیرو خو ناممکن ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ډیر داسې ځوانان به مو لیدلې وي چې وایي درس نه زده کیږي. نن په همدې موضوع خبرې کوو، عوامل راسپړو او په حل لارو یې بحث کوو.
چا ځنه وي خو ته نه وایې دا څنګه زده کنه.
دوی چې خپل مونږ لیدل چې زما درس نه زده کیږي درس څنګه زده شي.
چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي.
داس ځوانان ډیر دي چې وایي درس نه زده کیږي او که هر څومره استاد ته په ټولګي کې کینی یا په کور کې کتابونه ولولي بیا یې هم په ذهن کې څه نه کینی او په یو غوږ اورېدلې خبرې لا بل غوږ وځي. ځینې ځوانان حتی په دې باورې شوي دي چې دوی څه نه شي زده کولای نو ضرور نه بولي چې په درس ویلو خواري وکړي. دا ډول ځوانان ښوونځی او پوهنتون هم ډیر کله په همدې خاطر پرېږدي او د کورنۍ غړي هم ځکه څه نه ورته وایي چې فکر کوي اولادونه یې څه نه شي زده کولای. په کابل کې د یوې دولتي لیسې زده کوونکی چې موږ یې د ولی په مستعار نوم یادوو وایي درس نه زده کیږي او په دې خاطر یې په ښوونځي کې استادان وهي.
استادان دي درته درس تشریح کوي کرا کې نه هلته درس هم ځنه لرګي باندې وحل کې موږ مت درس نه زده کی د درس هم نه راکې مکتب کې څه موږ مطالعه روایت نوٹ وای چا ځنه وي خو ته نه وای دا څنګه زده کنه سزده دې نه وحي دي کور کې وای درس وای درس وای او مکتب کې څه بیا الته وحل کې بیا
هغه زده کوونکي او محصلان چې درس نه وایي معمولا په افغاني ټولنه کې توهینېږي او دا کار سبب کیږي چې دا ډول ځوانان نور هم له درسونو لرې شي. د یو خصوصي پوهنتون محصل عبدالمتین د خپل ټولګیوالو کې سره تکوي
خپل سمپیان موږ دې سم کې درس نه زده کیږي استادان ورته بد نمونه هم سمپیان موږ ښان پوي د تختیم اختراوالي د تنبل او درس نه زده کوي ول نه زده کوي کورس لارتین کور کې ما پښتنو کې پلان کوي زده کوي ټول درس نه زده کولای مثلا د ښان پوي وای ورسته د خبر سره د کی کله چې استاد وي یا استاد خبر ورته کوي استاد نه ست تکي د تاثیر نه کوي.
د کابل پوهنتون محصل ثناء الله احمدي وای ډیر ځوانان په ټولګي کې په درس تمرکز نکوي او ذهنونه یې له نورو مسایلو سره مصروف وي. همدا وجه ده چې دوی د استاد په درس نه پوهیږي او نه زده کوي.
ډیر شاګردان داسې وي چې درسو ته متوجه نه وي، استاد درسونه وایي او دوی توجه چې وي بل خواوي، څوک ګیمونه وایي، څوک هغه کوي، او څوک چې مخته کې نه استاد درس صحیح په فکری مجهز وي، درسو ته چې صحیح فکر او غوږ نیول وي، هغه نمرې د نورو شاګردانو سره ډیر فرق لري. سم کې چې کله استاد راغلو نو هر سړی باید درس هغه کومه موضوع چې وي هغه باندې فکر وکړي، هر ځای کې چې بس هغه وي فیسبوک استعمالوي. نو دا خبره ښه ده چې د سوشل میډیا نه مونږ کله چې درس وایو په هغه وخت کې ځان لرې وساتو.
لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي په درسي بهیر کې د نورو کارونو مهم کېدل سبب کیږي چې له زده کړو سره د ځوانانو فاصله ډیره شي.
مثلا د سوشل میډیا کې ډیر زیات پاتې کېدل او ډیر چټونه کول یا د استاد درسونو ته توجه نه کول او یا ورځنی درسونه نه تعقیبول، کورنۍ دندې نه کول، او یا د ټول د امتحان پای ته پریښودل، ټول وختونه په میلو او په تفریحي کارونو تیرول، دا ټول هغه څه دي چې د درس پروسه قطع کوي او د خنډو ځنډ سره مخامخ کوي. دغسې محصلین زیاتره بیا د دوی درسونه د کال اخیر ته پاتې شوي وي، د سمستر پای ته پاتې شوي او د دوی د ناکامۍ سبب کیږي، ځکه چې د ټول سمستر درسونه په یوه اونۍ کې یا په دوو ورځو کې درو ورځو کې نه زده کیږي.
ډاکټر درمل وایي که ځوانان غواړي درس زده کړي، لومړی دې دا خبره له ذهنه وباسي چې دوی درس نشي زده کولای.
دا خپل ډیره لویه سایکولوژیک تیروتنه ده چې څوک وایي چې زه دا کار نشم کولای. دوی چې خپل منلې ده چې زما درس نه زده کیږي، درس څنګه زده شي؟ د دې ماسینو لپاره لومړی قدم ده چې دوی دا خبره هېره کړي چې درس نه زده کیږي. دوی دی وایي چې موږ درس زده کولای شو، حتی سخترین مزامین هم زده کولای شي. اول که دغه سایکولوژیک یا رواني مانیا چې دوی خپل ځان ته ایجاد کړي، دغه دیوال چې دوی او د درس ترمنځ دوی خپل جوړ کړي، دغه ونړوي، دوی به د درس او د تحصیل بخت ور ووري.
د ښوونیزو مرکزونو د کتابونو او چپټرونو کټمټ یادول هم سبب شوی چې له زده کوونکو او محصلانو څخه لاره ورکه کړي. خو لیکوال او ژباړن شفیقه میرزای وایي ځوانان دې د کټمټ یادولو پر ځای هڅه وکړي چې د درس مهمې برخې ولیکي او مفهوم دې زده کړي.
موږ که مطالعه کوو، د مطالعې سره خپل فکر کړو، لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د هغه موضوع په اړه کېدای شي مخکېنی معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي، نو همدغه د څو کتابونو په یو موضوع کې معلومات کولی شي په خپل مغز کې دا تحلیل کړي، په خپل فکر کې او خپل فکر ورسره ګډ کړي، یو نوی شی ځینې هغه کړي. او دغه مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونې وړ ده. زه څو خپل کتابونه کوم، یو ذوقي کتابونه چې اضافي معلومات وي، هغه چې کله لولم مهم شانې په نښه کوم، یا مثلا سره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په هغه نښه کوم، مهمې نقطې راوباسم هلته یادش کوم. او اکثره وخت زما خپل عادت دا دی چې زه کله یو کتاب ولولم، یو برخه ولولم، له هغې نه ټول مفهوم اکثره وخت ذهن کې نه پاتې کیږي، نو بیا مجبوره کیږم هغه خپل نور ته چې مراجعه وکړم، بیا بیرته ما ذهن ته راځي، تداعي کیږي، او دا د دې سبب کیږي چې تر ډېره ما په حافظه کې پاتې شي. نو ما طریقه هم دغه ده، کله چې مطالعه کوم شارټ نوټونه ځینې اخلم او هماغه بیرته بیا تکراروم، یا یوه ورځ وروسته، یا څو ساعتونه وروسته، یا دوې ورځې وروسته.
د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ. د تاندې څنګه خبرونه واوري،
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړي، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړي.
دا چې ولې ځینې زده کوونکي او محصلان درس نشي زده کولی او دوی باید د درس د زده کولو لپاره څه وکړي، په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد خوشحال آصفي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. آصفي صاحب، ځینې زده کوونکي او محصلان وایي چې د دوی درس نه زده کیږي، ستاسو په نظر د دې عوامل څه دي؟ ولې یو زده کوونکی یا محصل درس نشي زده کولی؟
دغه موضوع په نامه د اختلال یادیږي چې موږ نشو کولی ښه زده کړه وکړو، او دا څو عوامل لري، بیلابیل عوامل لري. یو عامل خو جینیکتیکي دی، چې زموږ د مور او پلار څخه موږ په ارث وړی دی، هغه مور او پلار چې سن یې ډېر زیات دی یا په لوړ سن کې دوی ودونه کړي دي، بیا اولادونه دنیا ته راغلي دي، دا تاثیر پې کوي چې دوی کولای نشي ښه درس ووایي. بله مسله دا ده چې هغه کاري فشارونه او هغه کاري مصروفیتونه یا هغه ورځني ټولنیز کارونه چې محصلین کوي سبب د دوی کیږي چې یو شاګرد یا محصل یا زده کوونکی په سماتو غوونی شي کولای چې خپل درسو ته رسیدګي وکړي. بل د غزمون تګلارې زمونږ دغه طریقه هم غلطه ده او دغه د سن فضا هم کله ناکله تعغیز کوي منفي. یو استاد باید د دې ترڅنګ چې کافي پوهه ولري باید وکولای شي خپل محصلین او زده کوونکو ته زده کړه ورکړي. افهام او تفهیم ډیر مهم دی. کله ناکله تنها د ماستری او د ډاکټرا درلودل دی اوس استاد لپاره کافي نه دي. هغه تکړه استاد هغه بریالی استاد دی چې وکولای شي محصل او شاګرد پوه کړي او دې باندې هم باید سوچ وکړي. او بل عمده ستونزه زده ده چې ځینې متنونه ډیر درانه دي او ډیر سنگین دي او د هغې عزم خصوصا د بهرنیو کتابونو نه یا په بهرنیو کتابونو کې ځینې موارد دي چې ځینې اصطلاحات دي چې محصل یا شاګرد نشي کولای هغه عزم کړي. دې باندې هم باید سوچ وشي.
نو د زده کوونکو او محصلانو ته څه کول پکار دي چې دوی درس زده کړي؟
اول باید استاد صنف دومره ښه مدیریت کړي او دومره ښه درس ورکړي محصل ته چې محصل فکر وکړي چې استاد د دوست دی او د ملګری دی. دومره مسله خپل محصل ترجیح کیږي. هغه دغه چې محصل باید خپل هغه طریقه وټاکي چې په کومه ښه طریقه کولای شي درس زده کړي. آیا نوټ واخلي؟ آیا د کتاب د مخ نه وایي؟ آیا دغه مغلق جملې ځان ته ډیر ساده کړي؟ او بل مسله هم دا ده چې استاد کله چې لیکچر ورکوي په صنف کې باید محصل د دې نه ډډه ونه کړي چې نوټ واخلي. استاد چې لیکچر ورکوي محصل باید نوټ واخلي. هغه مهم اړین موضوعات باید نوټ شي. او بل مسله باید دې ته راجی شي چې محصل هیڅ وخت د دې نه شرم نه کړي او استاد څخه پوښتنه وکړه. څه چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي. استاد باید اجازه ورکړي محصل ته چې پوښتنه مطرح شي، افهام او تفهیم وشي. بل ګروپي مسله، ځینې کسان عادت لري ځینې محصلین چې په د نورو په ډله کې یا په یو جمع کې یا په یو ډله کې درس هیڅ دکېږي، مثلا د دوو نفرو ترمنځ، د دریو نفرو ترمنځ، د پنځو نفرو ترمنځ د یو بل نه پوښتنه کا تبادله افکار منځته راځي. دا ډېر ګټور تممیدای شي. ځینې کسان په یوازې توګه عادت لري چې ځي او اتاق ته نور څوک ځان ته نه پرېږدي، یا په ټیټ اواز باندې یا په جګ اواز باندې درس وایي، هغه هیڅ دکېږي. نو دا عادت پورې هم تړاو لري. اما په ګروپي پانه باندې ښه ګټور کړی دا چې دا زما وړاندیز هم دی.
مننه. زده کوونکي او محصلان د درس ویلو لپاره مختلف وختونه ټاکي. ستاسو په نظر تر ټولو ښه وخت کوم دی چې دوی پکې کولای شي درس په سم ډول زده کړي؟
سهار وختي ښه وخت دی، ځکه دا ثابته شوې تجربه ثابته کړې چې چیرې سهار وختي مونږ درس وایو، سبق وایو، زموږ ذهن آرام دی، مونږ شپه وساته کافي خوب کړی دی او خسته نه یو. او بیا چې هر وخت چې زموږ ذهن خسته نه وي، په هر ساعت کې چې زموږ ذهن خسته نه وي، که هغه سهار وي که بیګا وي، باید وخت یا زمان مشخص دی ته نو کوشید. که چیرې وخت زمان مشخص کو، شاید زده کوونکی یا محصل علاقمندی یا لیوالتیا د مطالعې سره محدود کړي یا کم کړي، او فرد د دوه احساس وکړي چې زه ازادي نه لرم یا خپلواکي نه لرم چې انتخاب کړم چې څه وخت باید زه درس وایم. حتما ضروري نه ده چې تاسو سهار وختي درس وایه. خپل عادت ته مو وګوري، هر وخت مو چې ذهن آرام وو، هر وخت مو چې خسته نه وایه، زله نه وای، کولای شي درس وایه. ولی سهار وختي تجربه ثابته کړي چې سهار وختي تاسو درس وایه، یو ګلاس چای وڅکئ، یو ګلاس اوبه وڅکئ، یو ګلاس شیدې وڅکئ، خپل ذهن مو آرام کړئ، کافي خوب وکئ، بیا کولای شي چې ښه درس وایي سهار وختي. او ټول هم انشتاین نه دي، او دا هم زه وایم چې ټول د انشتاین هم کم نه دي، اما درسونه مو کم کړئ. ټول هڅه مه کوئ چې په یو ورځ مثلا یو کتاب خلاص کړئ یا دوه کتاب خلاص کړئ. کم کم درسونه وایي، هغه مهم موارد یاداشت کړئ، ویلي کې دي ځان څنګه بیا خلاص کړئ. بیا تاسو کولای شي چې هغه په ذهن کې اکړئ او د غوسه هر ورځ تمرین کوئ. تل مو هڅه دا وي چې حفظ مه کوئ موضوعات، له یاده مه کوئ موضوعات، بلکې د غوسه تمرین وکړئ. او کولای شي چې تاسو دغه تګلارې مخته بوزئ او بیا ګټورې تمامې شي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګ د خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
azadiradio.com
د ازادي ملما
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د ازادي ملما ته سلامونه وړاندې کوم. اسمت څاروان يم. نن مو ملما د سافټویر انجنیر آریان هاشمی دی.
ښاغلی هاشمی په کابل کې سېشېدلی، په پاکستان او انګلستان کې زده کړې کړي. هاشمی صاحب په پیل کې دا وویل چې چیرې اوس اوسئ؟
فعلاً زه په امریکا کې یم، اریزونا ایالت، او دلته زما خپله رشته انجینری ده، سافټویر انجینیرینګ، په انګلستان کې مې تحصیلات کړي دي. او دلته خپله په شخصي او بزنس کې موږ بوخت یو، د سافټویر ډیولپمنت، اپ ډیولپمنت په دغه بزنس کې.
دا سافټویر شاید زموږ ډېر خلک پوه نه شي څه شی دی.
سافټویر داسې فکر وکړئ لکه انسان اناتومي او فیزیولوژي، نو د کمپیوټر همدغسې. د کمپیوټر اناتومي چې دغه هارډویر دی چې کوم شینه چې موږ یې ټچ کوی شو، وینو یو، لاس باندې لمس کوی شو، لکه د دې د کمپیوټر د خپله د کمپیوټر چینه جوړ شوی ده. او سافټویر هغه پروګرام دی چې په دا په کمپیوټر کې اچول کېږي، چې په دې د لارې د کمپیوټر ته یعنی کمانډ ورته ورکوي چې اوس یو کار پرې وکړي، نو دغه یې سافټویر شو. نو سافټویر د یو سیستم د یو د ستونزې رامنځته کېږي. مثلا تاسو یو بزنس درئ، وایو چې ولا ما د پاره دا سیستم را ټول کمپیوټرایز کا، نو دغه ستونزه په وړو وړو ستونزو تقسیمول او د هغې هغه حل رامنځته کول، دغه د دې ته ودي سافټویر. په خلاصه سافټویر انجینیرینګ ټول د دې سره اړه لري.
تاسو کوم پروګرامونه جوړ کړی دي
کمپیوټر کې؟ خو موږ مختلف پروګرامونه دغه کړی دي، خو موږ خپله د نور کلاینټ لپاره کار کوو. دلته په امریکا کې ځینې بزنسونه او هغوی موږ ته شخصي بزنسونه، دوی نه موږ پروژه واخلو، هغه ورته سیستم ورته جوړ کړو. داسې مو نه دي کړي چې مثلا په ګوګل پلی یا په د اپل په ستور کې کوم اپ مو دغه کړی وي، هلته مو کوم اپ جوړ کړی وي، هلته به خرڅ کړو. هغه څه مو نه دي کړي. شخصي بزنسونه لکه د متوسطې نه تر وړې کچې نه تر متوسطې کچې پورې بزنسونه سره موږ تماس نیسو. دوی موږ ته خپل یو سافټویر پر مشکل دا تر کې دا موږ ته حل کې موږ ورته د سولوشن ورکړو.
زموږ ځینې خلک وایي چې په انټرنیټ کې ډېری ګټې شته. مثلا که یو څوک سافټویر جوړولو استعداد ولري یا په کمپیوټر کې نور څه زده وي، هغه که په خپل وطن کې مناسب وي کولی شي له امریکا ګټه ترلاسه کړي، له استرالیا ګټه ترلاسه کړي. دا خبره څنګه ده؟
دا بالکل صحیح ده. صحیح ده په دې شرط چې تاسو په وطن کې یو د انټرنیټ ستونزه نه وي. دوم هلته قوانین څنګه دي د بین الملل نړۍ سره، ستاسو اړیکې، بانکي سیستمونه چې پیسې ترانسفر کېدی شي که نه شي کېدلی. بالکل کېږي. او سروان صاحب، همدغه هدف و زما همدغه هدف مې په نظر کې نیولی چې درې په اساس ما یو د انګلیسي کورس جوړ کړو. خو په وګد مهاله هدف مې همدغه چې په افغانستان کې یو لوکل یو محلي اقتصاد رامنځته کړم، چې زموږ د افغانان په دې باندې سنبال کړم، دغه د انګلیسي ژبې سره بیا دوی کولی شي آنلاین ځینې کورسونه وکړي او ورسره په بهرني هیوادونو کې دوی کولی شي ځینې پروژې د آنلاین د انټرنیټ د لارې دوی مکمل کړي او خپل ځان لپاره یو اقتصاد یو عاید ترلاسه کړي.
په دې اړه به نورې خبرې وکړو، ځکه چې کېدای شي د څومره ډېر اوریدونکو لپاره چې له دې موضوع خبر نه دي ګټوري وي ستاسو خبرې. ستاسو د ژوند په اړه به خبرې وکړو. لومړنۍ زده کړې مو چیرې کړې؟
زه خپل مخ اصلا د کونړ یو، مګرم زه بیا په کابل کې زیږیدلی وم. بیا د 14 کالو په عمر کې موږ راغلو پاکستان ته. بیا پاکستان کې تقریبا 14 کالو لږ کم وخت مو هلته ما خپله تېر کړو. بیا هغې نه وروسته زه راغلم انګلستان ته. نو درسونه مې ټول په دغه کې ویل دي. ما په انګلستان کې هغه متوسط مکتب او هغې نه وروسته های سکول او بیا پسې پوهنتون په انګلستان کې مې ویو، انجینری مې ولوستله. بیا هغې نه وروسته په ماسټري د پاره بیا امریکا ته راغلم.
په انګلستان کې مو چانس درلود، ولې امریکا ته ولاړی؟
امریکا ته دا یو تصادف و. سروان صاحب، زه په دوبۍ کې وم، ملیزیا کې مې کار کاوه. نو هلته دغه وشو، زما مور خدای دې وبخښي هغه مریضه وه، افغانستان ته راغلم. بیا هغې نه وروسته یو ملګری راسره مخامخ شو. هغې راته وویل چې والله په امریکا کې ځینې دغه د سافټویر ډیولپمنټ په دې کې دلته دغه ډېر دي، اپورچونیټیز یې ډېر زیات دي. نو بیا په دې اساس باندې یو تصادفاً دغه امریکا ته دغه شوم، امریکا ته راغلم. داسې نه و چې لکه ډېر مخکې نه بم پلان به مې درلودلی چې امریکا ته راشم.
تاسو ویل چې په افغانستان کې زیږیدلی یاست، په پاکستان کې لوی شوی یاست، انګلستان ته تللی یاست، بیا امریکا ته تللی یاست، د مختلفو هیوادونو ته سفرونه د ځینو لپاره تکان ورکوونکي وي، خصوصا د کلتور یا کلچر له نظره. ستاسو لپاره هم داسې څه وو که نه؟
او حتما بالکل. البته پاکستان کې تقریبا سی و ته کال جون ما تیر را کړی دی، د څلورو کالونو تر یولس دولس سی ټینیج عمر پورې عمر مې هلته تیر کړی دی. خو مګر بالکل کلتوري خو ډېر ټکان ورکوونکي وو، خصوصا چې موږ نو انګلستان ته راغلو، نو اگر چې ما انګلیسي ژبه بیا هم څه زده وه، لکه پاکستان کې ما په پاکستاني مکتبونو کې درس ویلی وو، مګر بیا کلتوري موږ دپاره ډېر مشکلات وو. موږ په 1990 کال کې راغلي وو، هغه وخت کې افغانان ډېر نه وو دلته، ښکاره خبر وه چې موږ دپاره مشکل وو، مختلف کورونو سره موږ به اوسېدلو، د دې ژبې سره مو دومره بلدیت نه لرلو، کلتور سره نه درلودو، مذهبي ستونزې دغه وو. نو خو بیا هم دغه وو، خو ورسره بیا په قرار قرار موږ بلد شو او هغه ستونزې بیا رافه شو.
په دې دوران کې کومه داسې جالبه قصه لري؟ کله ناکله انسانانو ته ځینې داسې پیښې پیدا کېږي چې هغه ډېرې جالبې د دوی لپاره، کرستر موږ ته اورېدونکو لپاره هم جالبې وي.
موږ چې نوي راغلو یو دایره به موږ ډېره زیاته وه، یېرېدلو به چې دا خو پردی وطن دی او که لږ څه دې وکړلې څنګه به شي، بېرته به دې پورت کې دا به شي، خو هغسې نه وو. یعنی کېدای شي ځینې سیاسي اهدافو لکه بله په پاکستان کې ځینې تبلیغات ورته ویم، که څنګه داسې یو کلتوري لږ داسې موږ فکر کوو چې دلته به ټول خلک به دومره بخښنه یې موږ سره، مګر همداسې نه وو. هلته چې موږ راغلو خلک ډېر دغه وو، هغه په انګلیسي کې ډېر ویلکمینګ، یعنی لاسونه ډېر، یعنی دوی خپل هغه غېږې پراخې موږ دپاره، خو مګر د خلکو د رویه چې موږ کوم فکر به کوو چې خلک به څنګه یا دوی موږ سره به ښه به وي که نه وي. هغه د افغانستان په تاریخ کې اکثره به موږ ویل چې انګریزانو سره موږ جنګونه کړي دي او دغه او دغه، هغسې بیا نه وو. هغې نه یعنی مطلب ډېر برعکس وو.
لا افغانستان پر جنگونه کړی دی که څنګه؟
او او بالکل یو شی بدرته هم چې کله راغلم په ټرمینل 4 په هیترو کې چې کوم چې د ما تر روزه ما سره هغه مانه وکاله مشه ده، نو دوه یو زره کړو، نو دوی چې پښتنه د کوم ځای افغانستان، نو د سی هغه افسر هغه د ایمیګریشن افسر ماته سره کلاک لا سره کوه، ماته ویل چې ماته یعنی خرغلاس انګلستان ته، او تاسو هغه افغانان چې روسان مات کړی دی، بیا وروسته پوه شو چې دا خو یو د غرب او د شرق یو جنګ په اړه افغانان دغه شو. نو په کوم اساس باندې دا خبره کوله؟ خو په هغه وخت کې دا خبره مو لږ دغه ولګېدلې چې ولا احتیاج مونږ ډېر تي غیرتي او ډېر جنګیالي قومي چې روسان مو مات کړی دی، نو دا خبره راته وکړه بالکل.
له ازادي رادیو د ازادي ملما پروګرام اوري زموږ د خبرونې میلما د سافټویر انجینر آریان هاشمی دی.
د درس په ارتباط وایس چې تاسو په پاکستان کې مصنف درس وایئ، د درس تفاوت څومره؟
درس تفاوت خو د ژبې نه بغیر دلته درسونه دغه دي، دلته عملي توګه باندې دسې چې درس درته وایي په عملي توګه کې ته هغه عملي یعنی پریکټیس پې کوي. مثلا زه برته یو مثال درکړم، دا ډېر یو ښه مثال دی په ریاضیاتو کې. په پاکستان کې افغانستان کې اکثره هغوی خلک چې میخانیکي په یادو یادوي، دغه فارمولونه په یادو یاد کا، هغه سوالونه هم په ریاضیاتو کې مکمل یو څو چپټرې وي، هغه آخر کې سوالونه هغه به حلوي، بیا په امتحان کې هم هغه شی چې په کوم کتاب کې تعلق سره مغره دي. خو دلته بیا داسې نه وي، دلته درته دا دی فارموله درته په امتحان کې هم درکوي، درته دوی تاته وایي چې علم درته ښه په عملي توګه دوی دا په عملی ژوند کې یو ستونزه د مخ ترش پدې کې دا په لیک دا ور باندې یعنی دا سم وکړه واو دین یو حل لار راو باسه. نو دا یو لوی استغه وا یو کریټیویټی په مس کې وا د دې په درس کې او د افغانستان د پاکستان په درس کې.
تاسو له انګلستان یا له بریتانیا امریکا ته لاړې، او د امریکا او د بریتانیا تفاوت هم څنګه احساس کو؟
امریکا او د بریتانیا خو دوی خو هغه یو خو کلتوري او جغرافیایي تاریخي او دوی دولتونه شکلونه بدل دي، دا خو دي یو شی چې ما دغه کو یعنی په اصطلاح برتانیا خو یو کوچنی هیواد دی، سرکونه او کورونه دا ډېر واړه وړې دي، او امریکا بیا ډېر غټ دی. دوی یو که یو ولایت یې مقایسه کړو انګلستان سره، نو ترې دغه کېږي. یو خو دغه واضح دغه جغرافیایي کلتور نه، هوا مثلا هوا د امریکا ډېر ښایسته هوا لري، باران دا شیر نشته. خو دوی هغه کلتوري دغه دا و چې دلته دغه و، دلته چې دي مختلفه کلتور ډېر زیات دي. اسپانیان مثلا د مکسیکو دغه جنوبي امریکایي خلق وسیږي ډېر زیات، نو مختلفه کلتور نه ډېر زیات دلته دوی تجلیلوي، دا پکې ډېر زیات دی. بل دوی خلک ډېر دغه دي، په اصطلاح فرینډلی دي. مثلا یو کور ته راځي، یو نوی کور نیسي، یا یو کور ته کېږي، بیا درته ګاونډي خواته د راشي او د وار درته وایي چې خپل ځان معرفي کړي، کله یو ډوډۍ یو چیرته راوړي، هغه هاوس وارمنګ ورته وایي، د کور د ګرمولو پارټي غوندي، داسې یو دغه درته راوړي او تحفه غوندي ځان درته معرفي کوي. زه په انګلستان کې یعنی سروان صاحب یو کور کې اوسېدلم په اکسفورډ کې اته کاله، خو یقین وکړه اته کاله کې ما د خپل ګاونډي نوم نه پېژنده. نو هغه دې لکه هغوی کنه سرد مزاج دي، خو امریکان لږ څه ګرم دي. په دې دغه کې دا د کلتوري دغه دوی کې لږ هغه سنس اف کمیونټي چې ورته ویل کېږي، هغه کې لږ شانه جواره ده په دې خلکو کې. او نور خو دولتونه او دا دغه فرق کوي چې مثلا مملکت ډېر غټ دی په ځینې اصلاح باندې، نو دوی لږ ناخبرې دي نور نړۍ نه، ځکه دوی په همدغه امریکا کې چې دا 50 سټیټونه ته سره وګرځو، نو د فکر کې لکه ټول دنیا دي تللا. نو د امریکایان هم شته چې هتا په تیارې کې سفر نه دی کړی دی، په هغه اساس باندې لکه دې چې د اروپایانو په نسبت دوی لک نه خبره هم وي د ځینې وخت. لکه یو مثال به درکړم، یو ورځ باندې یو د جمعې مانځنه موږ ووتلو، یو کلیسا دغه دا پریست بیرون لاړو، د پښتنو کړه انګلیسي تلفظ نه چې دغه شومه تل تر کوم چې دغه شوي ولې په انګلستان کې لو شمه وي، خطا په انګلستان کې من انګلیسي خبرې کوي، یعنی بيخي به خبرو چې په انګلستان کې دومره خبرو چې په انګلستان کې خلک انګلیسي وي.
ځینې خلک وایي چې امریکا د فرصتونو هیواد دی، کار پکې ډیر دی، همداسې ده د هر چا لپاره ده.
او سروان صاحب، کار خو واقعا دلته ډېر دی، څوک غواړي چې کار وکړي نو بیکار نه شي پاتې کېدی. مګر دا خبره به زه په عمومي توګه دا انسان پورې اړه لري. د اوتومات ورکوټوالي کې ورور مې یو کتاب دا کړو کې هغه په خپل قلم لیکلو چې داود خان ویل چې تصمیم د باری لومړنی شرط ده. نو که ته خپل د سی عزم تصمیم ولرې، نو ته یقین وکړه په هر په اروپایي ملکتونو کې سلای کوي شي چې خپل ژوند ډیر په خدغه باندې جوړ کړي. تمن په انسان کې ډیر خپلوان تمن تر ځامن دي، خپلوان دي چې د صفر نه مونږ چراغلو صفر نه شروع کړو، ډیر ښه ژوند الحمدلله ژوند لري. او په امریکا کې هم دغه څه شته. په امریکا کې یو دایره چې دغه ټول مملکت غړ ده، او بل بیا دغه کینو ولا سروان صاحب چې د کم رقم خلکو سره ته اوسېږي. معمولا زموږ افغانان به دی او بل سره څه سیالي دا دغه ډیره کو، نو چې یو مثلا ځان دی خو کوروخه وچ ولا دا بل و چې زم دا څه دغه کما، نو زه به خپل د تجربه په اساس زم خپل کونر زم خپل واند ته وشل پندې شکور نه په کالیفورنیا کې دی. دوی ټول نو دغه دی ټول درتونه او کزنی درتونه وین درتونه وین د خزه ونر ټول او ور سره بزنسونه هم کړی دي. نو ژوند دغه دی، خو د ژوند لپاره که وغواړي به رښتیا دغه شته اپورچونیټي دلته پیدا کیږي. په امریکا کې بانکي سیستمونه درته بانکونه هم درته قرض هم درته کوي، ځینې په بزنسونه کې دولت هم درته دی کومکونه کوي چې سړی وکړي شي یو یو بزنس رامنځته کی یا درس کوي. په درس کې هم یعنی دا کوي چې سړی چې وکړي خو هغه دوی ورته وي هغه لاند اف اپورچونیټیز. بالکل دا خبره یو هدف پر واقع دغه ده رښتیا ده.
کله مو فکر کړی دی چې بلاخره به یو ورځ بیرته خپل وطن ته ځي، یا به خپل وطنوالو سره په یو نه یو شکل سره مرسته کوي؟
سروان صاحب، دا خو ولا د هر افغان باید چې دغه احساس ولري یو ورځ خو بسره خپل وطن ته ځي. وطن به الته بارامي وي جوړیږي، به وطن ته بزدو او اتمن به کوو، یعنی د خپل د هیوادوالو د خپل د وطن وطن یعنی مور ده. نو د دې سره به موږ دغه خدمت به کوو ورته. بالکل دا موږ یو ارزو لرو چې ان شاء الله یو ورځ به اتمن دغه کې ګوبا وطن ته به ځو. ولته به خپل یو ډول فرق اوس هم کالته نه کې د دې نه څومره کوي شو د دې نه توخ. مګر الټیمټلی هدف مو دا دی چې اتمن د خپل وطن ته.
لدې څنګه فکر کوي چې کومه داسې لارښوټه چې د خپل خلکو هغه چې ضرورت لري په یو نه یو شکل سره مرسته وکړي، یو څو ورځ ځکه مثلا ما خپل لزینو ډاکټرانو سره خبرې کړې دي، دوی وایي چې آنلاین په افغانستان کې د ډاکټرانو د روزنه سره مرسته کړې ده، د هغوی ته کورسونه دایر کړي دي، داسې کوم څه باندې تاسو فکر کړی دی؟
بالکل سروان صاحب محترم، زموږ خپل دلته زموږ ترور مسیان دي، ډاکټران دي، امریکا کې درته نیولي درې ورونه دي، درې ورونه یو پکې متخصص دی. نو دوی هغه وختونه کې جمهوریت چې کله برقرار وو، نو دوی به دغه کوو د کونړ ته به کله تلیفون د لارې یا د سکایپ یا د واټساپ د لارې دوی به هغه محلي د خپل د کلو هغه کلینیکونو سره یې کومک کوو. بیا یو وخت کې مونږ ډاکټر صاحب موهب دلته راغلی وو، هغه د امریکا سفیر چې وو، هغوی سره د خبره یاده کړه چې که چېرته کوی شي چې دوی وکړي شي افغانستان کې، یعنی خپل د خپل اکسپرټ د مهارت هغوی سره شیر کړي. ډاکټران سره زموږ خپل یو بل زموږ خپلوان دی په اکسفورډ کې، هم هغه هم ډاکټر دی سایکالوجي په بخش کې، هغه هم دا کار کوي. بالکل دا کېږي، یعنی مطلب چې دیدی مونږ وکړی شو د خپل په همدې اساس باندې. ما بیا ورته بیا به درته ویم د انګلیسي یو کورس مې رامنځته کړی دی چې د افغانستان کې د شاګردانو سره کومک کوم په دې برخه کې. بالکل دا کوي. شو
د دې انګلیسي کورس په اړه کې اوس نور هم راته وایست چې کور څنګه ده، خلک په څه شکل سره کولی شي پکې برخه واخلي، کېدای شي ډېر خلک خبر نه وي، او کېدای شي تاسو وغواړئ چې لا ډېر خلک پکې برخه واخلي.
بالکل ساروان صاحب، داسې وزه خپله په د حال باندې ډېر دغه کومه، یعنی هغه ډاکټر ته سره لاړ شي، یو دفعه هغه ستونزه تشخیص شو، بیا به نو په حال باندې سره خبرې وکړي. زه په حال باندې ډېر باور لرم، ځکه زمونږ معمولا افغانان هر سړی د سیاست مدار یا سیاست پوه وي، نو په افغانانو په ټولنه کې اکثره چې کینه په سیاست باندې دغه ډېر کې بحث کېږي او ډېر په ستونزو باندې ډېر غږېږو. نو ما ځان سره فکر وکړو دا پروس کالې د روژې نه مخکې ما فیصله وکړه، مل ولا نور که څه نه وي دغه د انګلیسي دا ژبه زه به د خپل شاګرد د وخت لرم، ځین وختونه کې سهار د وخته چې سړی دغه شي یو دوه ساعت یا دوه نیم ساعته مل دغه وخت زه ورکوی شم چې شاګردان د پرزه وسره کومک وکړم. نو ما بیا د آنلاین کورس هغه کړو، یو کورس مې ورته جوړ کړو، دلته د اریزونا یونیورسيټي ته لاړم، هغوی ما ته خپل هغه کوم چې هغه کریکلم سلیبس وغیره ته راکړه، کتابونه مې واخیستل، هغه کورس مې ورته ډیزاین کړو. نو څلور ورځې د جمعه، شنبه، یکشنبه او دوشنبه، دغه څلور ورځې د ماښام ته نیمونه تر یوولس بجو پورې د افغانستان په وخت زه نو د ډیزاین دغه کوم، د زوم او د واټساپ او د ټویټر او د سکایپ دغه څلور واړه پلاتفورمونه، څلور کمپیوټر مې تلګوري په ټلیفون دغه، او درس پکې ورکول کیږي دوی ته، او خپل دی ویب سایټ یو صفحه هم لرو موږ، هلته به دا سینفونه زموږ ټول ریکارډیږي هم درسونه، چوناندې لپاره دا یو آرشیف شي. نو که دین شاګردان نشي کوي چې راشي درس ته، نو به دوی کوي چې وروسته هغه ویډیو وګوري او په هغه کې خپله استفاده ترې وکړي. او خو په لاندې په وګت کې دما دغه دا هدف مې دا و چې مل د انګلیسي ژبه چې زده کړه، دا د ځله کپ یو دریاب دی د علم او پاره کې دنه شو. د کله ته بیا آنلاین ډیر زیات نور، خصوصا په امریکا کې ډیر زیات آنلاین دغه شته، د سکولونو شته چې مفت خلکو ته کورتونه لري د آی ټی په بخش کې. نو دوی کوي چې دغه کولای شي دینه به استفاده وکړي، او په خدای مهربان دی که چېرته موږ په دولت په افغانستان کې صحیح د انټرنیټ ستونزې ختم شي، نور کوم چې بهرنیان سره کوم ستونزې دغه کده ختم شي، نو بیا موږ کوي چې یو لوکل اکونومي رامنځته کوو. ولې نه کړی چې یو بنگلاديشي، یو هندي، یو پاکستاني موږ خپل کله چې په سافټویر کې ځینې پروژې دي چې پاکستان کې اوسېږي یا په هند کې چاته ورکو، په دوه ورځو کې موږ ته ورکوټ پروژه راته یو چیر ته ډیزاین کې $15,000 موږ اخلي. نو ما ویل ولې دا کار موږ خپل افغانان موږ ونو کې یو لوکل یو محلي اقتصاد رامنځته نه کړم چې دوی ته دا وښونو په مهاله پلان زمادار چې انګلیسي ژبه زده کول سره دوی ته بیا دا نور دروازې ورته خلاصې کړو چې د آی ټی په بخش کې او بیا ور سره مطلب داري. یعنی افغانستان دی غربي نړۍ سره غوښتل مې چې وصل کما چې دوی به وکړي آنلاین طریقې نه خپل کور کې بناسي او کار وکړي.
لندغه کورسونو د خلکو هرکلې څنګه ده، څومره کسان پکې برخه اخلي؟
ساروان صاحب یقینو کوي چې زبرته دغه وکړه، زما یو شاګرد ده د خوست ناراضي، نو زموږ چې اول سمستر خلاص شو په دې سمستر په خلاصې دولو کې ما به ورته امتحان دغه کوي، یو سرټیفیکټ مې ورته جوړ کړ صحیح، هغه مې پرنټ کړلې ورته مې ورکولې. نو ته یقینو کوي هغه امتحان خو ما چون وخت درلودو یو وخت لون، نو دې جنې د بام په سر ناسه و په خوښ کې، تاسو معلومه چې هوا ډیر یخ وي، او اخر کې هغه ویډیو صرف دغه ته نیول تورته مو ماته چې وستا زمون د لاندې زما انټرنیټ کار نه کې پر بام په سر ناسه و، دا ګوتم به خوره جدا لي و چې دا کوم د امتحان زور کوم چې ډیر پر چا غسانه تر لاسه کما. نو د څه شاګردان، یعنی شاګردان ډیر ځات علاقه لري، خو مشکل صرف یو ستونزه لوی دار چې انټرنیټ ستونزه ده. که څو ورته موږ سره د کورس په حق له تماس ونیسي نو د زمونږ واتس اپ شمیره 001-209-222-815.
ما یو پښتو متن چې په پی ډی ایف کې لیکل شوی و غوښتل چې دا په ورډ واړوم، لیکن په نورو ژبو کې اوښتو، په پښتو کې نه کېدو. دا زمونږ کومو افغانانو چې په آی ټی په برخه کې کار کړی دی، د کمپیوټر په برخه کې کار کړی دی، په داسې برخو کې ډیر کار نه دی کړی، فکر نه کوي چې دې برخې ته هم توجه پکار ده؟
بالکل حتماً. په دې معنی خو یعنی واقعا زه خپله کله د ستونې سره نیم مخامخ شوی چې پی ډی ایف کې مې سره اړولی وی، خو ما ګرم بالکل هو دلته خو ډېر شیان دي چې موږ کولی شو چې دغه کو خپله دغه ونډو ورته اوس نه پوهېږم چې ونډو به چون زه د پښتو سره ډېر دغه نه یم، یعنی حقیقت درته ویم ساروان سره زما ټول کاروبار سره دی، خو ما دغه تخنیکي ستونزې بالکل شته دا موږ کولی شو اوس پورې نه لرو.
تاسې چې په دې برخه کې مهارت لرئ، تخصص لرئ، یا ډیر نور دادی په نورو ژبو کې کار کوي خو خپل ژبې ته یو څه کم متوجه ده، فکر نه کوي چې په کار ده چې خپل ژبې ته یو څه توجه زیاته شي؟ مثلا په نورو ژبو کې لکه څنګه چې په انګلیسي کې ده، یعنی کله چې څوک ټایپ کوي املای ورته اصلاح کوي، لیکن زموږ په ژبه کې دا شی نشته. ډیر نور شیان
بالکل او دا امکان لري، ولې نه چې دې کې د افغانستان کې ځنه چې افغانستان نه بهر میشتي دا سافټویر انجینران دی او ځنه په افغانستان کې دي، دوی یو بل سره مواصل شي په شریک باندې یو پروژه باندې کار وکړي، حتما دا دغه کولای شي چې نور ژبو کې کې پښتو کې حتما کېږي. خو دې باندې بالکل دا یعنی دغه نه دی شوی، دې ته یو وخت کې دا ګور دا ژبه چې په کوم چې باندې غني کېږي دې لپاره ته یو مین سپانګ هغه کانټنټ برامسته کوي. نو حتی په دې کې هم زموږ د سیمه نظم دغه نشته دی. ما مېرمنې ماته ورته ویل چې زه غواړم د ماشومان لپاره ځینې دغه پروګرام یو کارتون غوښنه پروګرام هغه په فوټوشاپ دیشن باندې پیږي دا جوړ کړم ورته، او نن سبا د خپل پروګرامینګ یعنی سروان سپ د برخه هو کنه مزوي نه کلن شو وس خو په دې شپه کلنې کې د ما پروګرامینګ خود او د خپل وړ وړ ګیمونه جوړ کړی دي. یعنی ما ته بل ورته ویلي زری افغانستان د بایره خدای شینه در رسم کولی، نو د سیو دا جوړوم چې په دې کې لکه ماشومان د پاره چې ځینه کې درسي دا هغه د افغانستان درې رنګ بایرقونه دا ورته ورکوم، دا افغاني یو فلیور پکې اچوم، یعنی یو افغاني چې مالو چې افغانان د پاره ده. نو دا کوي چې او نن سبا دا ډیر اسانه شوې دي، یعنی یقین وکړئ دا لري کمپیوټر، دا لري پروګرامینګ، دا دومره اسانه کړی دی چې یعنی دسي وسیلی جوړ کړی دی چې ډیر په کم دغه باندې چې ډیر زیات هغه مغلق د پروګرامینګ پانی کاسلې پوهیم نشي چې تر په انګلیسي ژبه پوښتنه دوی کوي چې یو ویډیو مثلا د ماشوم لپاره یو ویډیو جوړه کی، یو درسي ویډیو ونه جوړه کی چې دا په پښتو کې الف با څنګه دی، یو د کلو ستل څنګه دی، مثلا د ترانه یا د اسلامي چم دغه جوړول کیږي دا جوړوي شي. نو دا بالکل امکان لري او دی باندې ما خپل ځنی دوستانو سره خبرې کړې ده، په انګلستان کې هم ځنی دوستان ملي هغه سره ما خبرې کړې ده، او ان شاء الله پاینده کې به د باندې باید چې موږ دغه وکړو. خو دولت ډېر په کار دی، ساروان ته چې دولت دې باندې دغه کړی وی په افغانستان کې دولت باید دې باندې زیات دغه، ځکه دولت چې هغوی امکانات هم لري نو هغوی کوي چې دا ډېر په اسانۍ باندې دغه کې دا کارونه دا ستونزې حل کړي.
د ځوانانو لپاره ستاسو پیغام څه دی؟ ځوانان حسن هغوی افغانان چې هغه ځوانان چې په دننه په هیواد کې دي اکثره له بیکاری او بیروزګاری شکایت لري، درسونه وایي خو بیا کار ورته نه پیدا کیږي، او اوس په نورو دنیا کې د اته اروپایان زه وینم چې ضرورت نه ویني چې له دولته کار وغواړي، په خپل آنلاین کار پیدا کوي. یوه ته ستاسو پیغام څه ده؟
ساروان سه په اروپا کې خو آنلاین کار امکانات شته، شته ځکه یو د دینه بغیر چې دوی پرته له دې چې دوی انټرنیټ سره لاسرسی لري، دوی هغه سیستم دې جوړ شوی دی چې دوی آنلاین کار کوي شي، هغه بانکي سیستمونه هر څه برابر دي. هغه خو نشتر په افغانستان کې نو هغه دوه د غریاب دولت کار بدغه کې یا موسسه کې به کار پیدا کوي، یا په دولتي کارونه دي، او یا په خپل ځان ته بزنس وکوي. نو هغه ته خو زما پیغام بدوي چې خپل، یعنی هر افغان، زه هر افغان ته دا خبر کوم، دا خبر چې هر انسان ته دا
وظیفه ده هر انسان ده وظیفه ده چې په کوم ځای کې درس بوي خو به خصوصا هغه افغانان چې ملکت کې موږ ستونزې لرو دغه سي مشکلات وي نو دوی باید چې په هر ځای کې چې د هغه د جامع یو مثبت ورکون کې وګړي ځان جوړ کا او هغه په هغه وخت ته کې دی شي چې ته یعنی په سیهی او په دماغي توګه دوړ باندې ته یعنی سالمې یعنی درس ویلې خصوصا په میرمنو باندې د باندې ډیر د کوم چې میرمنو باندې موږ باید چې درس ویو زموږ یعنی میرمنې په یو بنسټیز ډول خزه یا میرمنه دی او سالمې کورنۍ او د جامع هغه بنسټ دی یعنی د علم او د پرمختګ هغه خسته ده نو موږ باید چې دغه ډاکټر لاسو کوچ دوی ته دغه خپل د حقوق چې هغه بنیادی حقوق چې دغه علم دی دا ورته موږ ورکړو چې هغه بیا ځکه زموږ نسلونه د دوو نه تر درې نسلونو پورې دغه کې هغه یعنی باسواد هغه په عربي کې ورته مواطن یعنی یو سیټیزن یو ښه هیوادوال هغه رامنځته کوي چې سړی نو ځوانان ته زما دغه ډایرکټ دوی خپل درسونه کړي دغه دی کې حوصله د لاسه نه ورکوي او دولت ته به زما دغه داوي په یعنی چارواکي دوی باید چې هغه خلک چې هغه کسان چې یعنی تعلیمي کړي دي کادرونه دي دوی استعداد لري هغه ته باید چې دغه چانس ورکړي شي ځکه افغانستان ګوره یقین وکړه افغانستان یعنی مونږ یو ډېر غریب هیواد دی خو مونږ ډېر غنی هیواد یو هیوادوال مونږ ډېر غریب دی یعنی مونږ په ټریلیونونو ډالرو دغه لرو د افغانستان خپل د موقعیت دومره د آسیا په ځل کې دی چې مونږ باندې چې په هوایي سو پیریږي یا په زمینی کدلته یو سیستم وي نو ډېر به غنی وي د مملکت کدلته یو شار د لاري وي دا وایي د ټاکټونو ورته زمینی په خلک توري ګټه سیاحت د لپاره خلک راځي د خلک بیسونه جوړول شي دا کوم او ډېر لپاره ته باید چې هغه هیومن ریسورس یعنی انساني فورس چې تر امسته کې ځواک هغه به تعلیم یافته قشر به تر امسته کوي خلک به چې تعلیم یافته وي نو دولت هم باید ور سره دغه کې دولت خپل مسؤلیت به دغه کې ادا کوي وي کلکم راع او کلکم مسؤول عن رعیه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث ته نو دولت بخپل مسؤلیت به ادا کوي چې د وګړو لپاره هغه څه د غلري او وګړي به دا کوي چې یو خو وګړي په هیڅ باندې خپل دی یعنی د هیواد ژوندتیا او د خپل هیوادوالو سره او د قانون مراتبه او خپل درس او د شي نو کې یعنی اوسله د لاس نه ورکوي خو دولت باید چې د غور سره وکړي دوی سره کومک وکړي کني به دوی چې مشکل ده کډیر زه وګورم چې د افغانان څنګه بهر وځي د افغانستان نه بهر روان دي دا کډورنه دی باندې نه خوشاله دي مندا یعنی موږ لپاره دغه د خود خوشحالي او دغه نه ده چې دا کډر د افغانستان نه وځي بیرون دي د دې منفي تاثیر کې ژوند دی د افغانستان تاسو سلام علیکم
موسم یہ بے مثال تمرا نرم تمرا پوست دے کولی دی تیرے عزت من خلق دی شاو کو گدا کے تو پھر نہ لری قدر د مل ما پاس پلے ملری جڑی ماس دے کر لری اوجڑ لری پگلے ہم گو در لری او بلری نورا د تو یا ہم چے چلری شرری ادبلری روہلری کاروانری لو افغانستان لری لو افغانستان لری
سر تیری پوشن واری کبھی درد نخ پیشانی ارچے نر خبر کبھی اشوکن اڑ کے چھ گلو نا پوپا کولو ٹمبی زڑے زڑے خزے جنڈی ورتا پڈولو ٹمبی اس چھ چوکا
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته